اکنون با رضوان مراد باشه. سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی دوستانو د اوساته خبرونه د امان الله امرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوره چې افغان حکومت وایي چې که پاکستان پر خپل تعهد عمل ونه کړي له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نشي پیلې دی. دا هم وایي چې په افغانستان کې یو ځل بیا د القاعده شبکې د پراخېدو او فعال کېدو په اړه اندېښنې پیدا شوې دي، خو په سر کې له حدیث پردیس څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې د څو مهم خبرونو سر ټکی. د افغانستان حکومت وایي پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې خپل هیڅ تعهد نه دی پر ځای کړی. د افغانستان او فنلند حکومتونو په فنلند کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د مذاکرو او همکارۍ د پراختیا موافقه وکړه، او د بی سرحده ډاکټرانو نړیوالې ادارې له دې عمله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلور دایمي غړي د دوی پر روغتونونو په حملو کې لاس لري شدید انتقاد کړی دی. دا هم بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت وایي پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې خپل هیڅ تعهد نه دی پر ځای کړی. د جمهور ریاست د ویندوی مرستیال دوا خان مینپال پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان پر افغانستان جګړه تحمیل کړې او وسلوال طالبان جګړې ته ورستوي.
پاکستان امنیت تعهداتو کې کده بودن
دی وی پاکستان د دې پر ځای چې طالبان په مذاکرو کې ګډون ته وهڅوي هغوی د جګړې لپاره افغانستان ته استوي.
ما از پاکستان میخوایم که راجع به متعهداتی که کده بودن اقدام کنند.
په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان بحران پوځي حل نه لري. سرتاج عزیز ټینګار وکړ چې پاکستان به د افغانستان د سولې لپاره هر هڅه وکړي، خو ښاغلی مینپال وویل چې اسلام آباد تر اوسه خپل وعده په عمل کې نه ده ترسره کړې. د افغانستان او فنلند حکومتونو په فنلند کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د مذاکرو او همکارۍ د پراختیا موافقه وکړه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پرون سه شنبه د فنلند د کورنیو چارو وزارت له مرستیال پاروی نیګرد سره په دې اړه خبرې وکړې. باختر اژانس وایي چې میرمن نیګرد ډاډ ورکړی چې له افغان حکومت او د مهاجرت د نړیوال سازمان سره به په هماهنګۍ کې د هغو افغانانو د ستنېدو زمینه برابره کړي چې داوطلبانه خپل هیواد ته ځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویلي چې حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حل او بیرته ستنېدو لپاره له اروپایي اتحادیې او هغو هیوادونو سره چې کډوال پکې میشتي د دوه اړخیزو موافقو لاسلیک کول غواړي. د رپورټونو پر اساس لږ تر لږه 2000 افغانان په فنلند کې د میشتیدو غوښتنلیکونه ورکړي، او افغان حکومت وایي چې تر اوسه د 3000 کسانو غوښتنلیکونه منل شوي دي. په خوست کې د انتخاباتو د سیمه ییز دفتر د ودانۍ د جوړېدو کار پیل شو. دا ودانۍ به د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې لخوا په لږ تر لږه 315,000 افغانیو جوړه شي. د خوست والي حکم خان حبیبي پرون سه شنبه وویل چې د دې پروژې بشپړېدل به پر ټاکنیزو بهیرونو مثبت اغیز ولري.
یو باید د انتخاباتو د مستقل کمیسون ساحه د امنیت له لحاظه مسؤونه وي، بل د دوی لپاره اړین امکانات باید په اختیار کې ورکول شي، ځکه د انتخاباتو په موقع باندې دلته د سلګونو زرګونو کسانو د تګ راتګ موضوع وي.
په خوست کې د انتخاباتو د سیمه ییز دفتر لپاره د نوې ودانۍ د جوړولو کار ښایي په څلورو میاشتو کې بشپړ شي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د بی سرحده ډاکټرانو نړیوالې ادارې له دې عمله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلور دایمي غړي په افغانستان، یمن، سوریه د دوی پر روغتونونو کې هم په حملو کې لاس لري شدید انتقاد کړی دی. د دې ادارې د مشر ژوان لو تر انتقاد وروسته د امنیت شورا 15 غړو یو پریکړه لیک هم تصویب کړل. پریکړه لیک پر ټولو هیوادونو غږ کوي چې د نړیوالو قوانینو پر اساس د مرستندوی ادارو او روغتیایي کارکوونکو امنیت وساتي. د بی سرحده ډاکټرانو عمومي مشر ویلي چې د امنیت شورا څلور دایمي غړي باید پر روغتیایي تاسیساتو د حمله او پوړاندې مسولانه چلند وکړي. د ژوان لو په وینا په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ځواکونه، په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ عربي ائتلاف، او په سوریه کې د روسیې ځواکونه په دې حملو کې لاس لري. د سوریه په حلب ښار کې د بی سرحده ډاکټرانو پر یو روغتون په هوایي حمله کې لږ تر لږه 500 تنه ووژل شول. د ملګرو ملتونو مومین شي ویلي چې د بشار الاسد رژیم چې روسیې ملاتړ کوي باید په دې اړه حساب ورکړي. او امریکایي ټلویزیونونو خبر ورکړی چې سپینې ماڼۍ ته کاندید ډونالد ټرمپ د جمهور غوښتونکو د خپل منځي انتخاباتو په ترڅ کې په انډیانا ایالت کې زیاتې رایې ګټلې دي. په همدې حال کې د ټرمپ جمهور غوښتونکو سیال ټیټ کروس په انډیانا ایالت کې له ماتې وروسته له کاندیداتورۍ لاس په سر شوی دی. د جمهور غوښتونکو ګوند مشر له انتخاباتي ټیټ کروز له وتلو وروسته ویلي ډونالد ټرمپ به له دې ګوند څخه سپینې ماڼۍ ته احتمالي کاندید وي. رینس پروبوس پر جمهوري غوښتونکو غږ کړی چې یو موټی شي او د ډیموکرات ګوند کاندید هیلاري کلنټن ته د ماتې په ورکولو سره تمرکز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په سوریه کې له روان تشدد سره هم د اوربند بیرته ټینګولو هڅې ممکنې دي. کیری پرون سه شنبه د سوریه ولسمشر بشار الاسد ته خبرداری ورکړ چې که د اوربند موافقه ونه کړي له ناوړو پایلو سره به مخامخ شي. جان کیری په حلب کې پر یوه روغتون حمله چې لږ تر لږه شل تنه پکې ووژل شول وغندله. دوی موږ پرته له دې چې عاملینو ته پام وشي داسې حملې په شدت خندو. موږ له ټولو خوا غواړو چې خپل مسؤلیت پر غاړه واخلي او هغه خونړی تشدد چې د سوریې زیاتې سیمې ورڅخه کړیږي ژر تر ژره بند کړي. ریپورټونه وایي چې په حلب کې پر یوه ملکي روغتون لګیدلی راکټ ظاهرا د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو ډلو لخوا توغول شوی و. په حلب کې د جګړې له امله دوه میاشتې اوربند مات شوی دی. او روسي خبر هغه دا چې د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې په ناګورونو قرهباغ کې پرون سه شنبه یو وزیري عسكر ووژل شو. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په دې جنجالي سیمه کې په 1949 میلادي کال کې د اوربند موافقه وشوه. ریپورټونه وایي چې د دوشنبه لورځ راهیسې په دې سیمه کې روانې نښتې په تیرو 22 کلونو کې ساری نه لري. په ناګورونو قرهباغ کې تر لنډې نښتې وروسته د اپریل په 15مه بیا اوربند اعلان شو، خو ویل کېږي چې په جګړه کې دواړو ښکېلو خواوو له موافقې سرغړونه کړې ده. ناګورونو قرهباغ د آذربایجان غرنۍ سیمه ده چې د نویمې لسیزې په پیل کې ارمني ځواکونو ونیول او په سیمه کې درنه جګړه پیل شوه. هغه مهال په جګړه کې تر 1500 زیات خلک ووژل شول. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له محمد حدیث پردیس څخه واوریدل. افغان حکومت وی پاکستان د لومړی خپل ژمنې عملی کړي، بیا بل طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره څلور اړخیزې غونډې پیلېږي.
د هغه چا لپاره چې سوله کوي د سولې دروازه خلاصه ده، هغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار دی.
د نړۍ مطبوعات هم لولو دا هم اوري چې د القاعده د پخواني مشر له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې یو ځل بیا د دې شبکې د فعالېدو په اړه اندېښنې پورته شوې دي. د ښځو ماشومانو د حقونو څیړنیز بنسټ له ښځو سره د زور زیاتي پر ضد د مبارزې په نیت خپل لومړی ویب پاڼه پرانسته. د نور رپورټونو سربېره د خپرونې په دوهمه برخه کې ازادي اوریدونکي او د انصاف په لټه کې 19 پروګرامونه اورئ.
اقبال دا درویشی مونږ هغه تاسو حفاظت دپاره چې په چوکۍ کې ناست ساتئ، تاسو ووایئ چې خپل بچیان مکتب کې واچوئ. زه چې خپل بچیان مې په مکتب کې دي، لاس کې اسناد لري، صرف فرق دونه دی جلد ټاپنه دی شوی.
د ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په صفه ډول اوریدلی شئ. د افغانستان حکومت وایي چې که پاکستان پر خپل تعهد عمل ونه کړي له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو غونډو لړۍ نشي پیلېدای. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د ده په باور د افغانستان بحران یوازې سیاسي حل لري او جګړې په تیرو 14 کلونو کې نتیجه نه ده ورکړې. خو د افغانستان د جمهور رئیس دفتر د عزیز د خبرو پر وړاندې ویل چې جګړه د پاکستان له لورې پر افغانستان تحمل شوې ده. نور جزئیات د فرشتې جلانځي په ریپورت کې اورو.
د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل په اړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ به تر هغه وروسته پیل سي چې پاکستان خپل ژمنې پر ځای کړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل چې پر افغانستان جګړه د پاکستان له لورې تحمل شوې او افغانان یې له ځانه دفاع ته اړ کړي دي. پاکستان واستول طالبان په افغانستان کې جګړه ته هڅوي او په څلور اړخیزو غونډو کې پر خپل تعهدي عمل نه دی کړی.
مور د هغه چا لپاره شي سوله کوي د سولې دروازه خلاصه ده واغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار دي. همدا اوس د افغانستان په مختلفو نقاطو کې د شفق په نامه عملیات پیل شوي دي او د افغانستان په هر نقطه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ځپل شوي.
د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي چې په افغانستان کې روان بحران په جنگ نه حل کیږي خو د سیاسي ډیالوګ دوام یې حل کولای شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د اپریل په 15مه په ملي شورا کې ویل چې نور له پاکستانه د دې توقع نه لري چې طالبان له حکومت سره د سولې مذاکرو ته قانع کړي. دا د اسلام آباد په وړاندې د کابل په سیاست کې لوی بدلون کړل کیږي. ولسمشر غنی هم داراس پاکستان ته خبرداري ورکړ چې له وسلوالو طالبانو د ملاتړ او هغوی ته د امکاناتو د دوام په صورت کې به د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وکړي. د ولسمشر د ویندوی مرستیال د واخان مینپال د جزئیاتو له ورکولو پرته ازادي راډیو ته وویل چې دا پروسه هم پیل شوې ده.
کله چې د افغانستان ولسمشر مجلسینو ته دا خبره وکړله دا پروسه ده او دا پروسه به له خپلو مراجعو څخه تعقیبېږي.
ښاغلی مینپال یو بیا د حکومت پر دې دریس ټینګار وکړ چې د هغو طالبانو پر ضد پوځي عملیات به جاري وساتي چې سوله نه غواړي.
محمد رضل چې د افغانستان حکومت وایي که پاکستان پر خپل تعهد عمل ونه کړي له طالبانو سره د سولې د مذاکرو لپاره د څلور اړخیزو غونډې لړۍ نشي پیلېدلی. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز پرون په یو مرکه کې ویلي چې د افغانستان بحران یوازې سیاسي حل لري او جګړه نشي حل کولای. عزیز پرون په اسلام آباد کې ویل چې د افغانستان حکومت په روسیو کې د بل اقدام ډیره یادونه کوي خو بل اقدام د ده په خبره په تیرو 14 کلونو کې نتیجه نه ده ورکړې. سرتاج عزیز اسلام آباد ته طالبانو د پلاوي د سفر خبر هم تایید کړی وایي چې د سیاسي حل زلې یوازې نتیجه ورکولی شي. په داسې حال کې چې افغان حکومت د هغو وسلوالو طالبانو پر ضد چې سوله نه غواړي د جنگ اعلان کړی دی پر سیاسي هڅو د پاکستان ټینګار ځینې پښترې او اندېښنې پورته کړې دي. یو شمېر څارونکي داسې باور لري چې پاکستان نه غواړي چې د افغانستان په مسأله کې رول کمزورې شي نو کله چې افغان حکومت د مذاکرو پر وړاندې خپل دری سوړ کړي پاکستان یو وار بیا په دې اړه هلې ځلې چټکې کړي. فرشته جلال زید ولسمشر د وایان لمرسیال دوا خان مینپال سره په مرکه کې پښتنه کړې چې د سرتاج عزیز د خبرو پر وړاندې د افغان حکومت دریس چلول دی.
موږ د خپل دفاع لپاره مجبورې د افغانستان د خلکو دفاع د افغانستان د خاورې دفاع لازمون مسولیت دی او دا جنگ پر موږ باندې تحمل شوی دی. موږ د هغه چا لپاره شي سوله کوي د سولې دروازه خلاصه ده واغه څوک چې جنگ ته ادامه ورکوي کاملا د جنگ لپاره تیار دي. همدا اوس د افغانستان په مختلفو نقاطو کې د شفق په نامه عملیات پیل شوی دی او د افغانستان په هر نقطه کې د افغانستان د خلکو دښمنان ځپل شوی
دي. ځینې خلک په دا باور دي چې پاکستان کوشش کوي چې د سیاسي پروسې رابر سره کول باندې یو اربیا ځان مطرح کړی د افغانستان په ارتباط نو تاسو دې ته په څه نظر ګوري؟
که رښتیا هم پاکستان په دې عقیده باندې شي د افغانستان د مازلې د هر لار جنگ او جګړه نه ده په عمل اندې اقدام وکړي ولی پاکستان برعکس بیا هم خبري د سولې کې ولی د جنگ لپاره طالب را لیږي د انفجار او د انتحار لپاره طالب را لیږي او دلته عملا ورسره همکاري کوي لوجستیکي همکاري کوي استخباراتي همکاري کوي. زموږ د پاکستان سره ورستنه دا ده چې د ترهګرۍ د تروریزم او د جګړې د ختم لپاره دی عملی اقدام وکړي.
تاسو د افغانستان حکومت وستا د سولې د څلور اړخیزو مذاکرو په ارتباط تاسو په خبرو کې یاست آیا دا کیږي نه کیږي دغه 15م دورې په دې باندې پرمختګونه څه دي؟
تر هغه وخت پورې موږ د څلور اړخیز کمیسیون ناستو ته ادامه نه سو ورکولای تر څو پورې پاکستان هغه تعهدات چې د څلور اړخیز کمیسیون لارې کړې دي د غل لپاره عملی اقدام ونه کړي. په څلور اړخیز کمیسیون کې بار بار موږ ویلي دي دا خبره سوي ده چې کومه ډله د سولې او مذاکرې څخه سرغړونه کوي په وړاندې باندې به اقدام کیږي. عملاً ولې د سولې شي د طالبانو ډلې د دې پر ځای شي د سولې مذاکرې تکچینی جګړې ته دوام ورکړي دي معلومه سوي ده او دا کسان هغه دي شي الته په پاکستان کې دي د روزنې ځایونه لري د پټن ځایونه لري مرکزونه لري. پاکستان څخه د افغانستان د حکومت ورته دا شي عملی اقدام وکړي کله شي د اقدام وکړي بیا به نور مرده سولې او د سولې خصخې مسندلاري نور نه اس دوام ورکوي.
تر هغه پورې به فوجي عملیات روان وینو.
کاملا ما مخکیم درته چې جګړه پر موږ باندې تپل شوی ده، موږ دې مسؤلیت لرو چې د خپل خلکو د خپل خاورې او د خپل نظام څخه دفاع وکړو.
مخکې داسې ویل شوی چې د افغانستان حکومت دې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان څخه شکایت کوي، هغه دوسیه تاسو تر کومه ځای په مخ پوتله؟
دا یو پروسه ده، کله چې د افغانستان ولسمشر مجلسینو ته دا خبره وکړله، دا پروسه ده او دا پروسه به له خپلو مراجعو څخه تعقیبیږي.
یعنی دا پروسه شروع شوی ده،
نو کله چې رئیس جمهور ویل هم دا معنا ورکوي.
د پاکستان او طالبانو پر وړاندې د افغان حکومت د دریس په اړه مو د افغانستان د جمهور رئیس د مرسیال وان او مینپال دواخان مینپال څرګندونه ورېده.
په هلمند کې د جګړې اور ولې نسړیږي؟
تنافس خلق د دې جګړو مخه څنګه ونیسي؟
ول ما باید رښتیا خبره وکړي چې زه وینم رښتیا نه وای.
امنیتي ځواکونه څه ستونزې لري؟
موږ په حالات کې په هر وخت کې موږ ډوډۍ نه غواړو چې باید موږ ته مهمات راولسی.
د هلمند پاړه د دوشن بیا او پنشن به پورزو ځانګړي راپورونه لازمي راډو څخه.
ل احمد شه برورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت څخه خبره کړې دي.
نیویارک ټایمز ورسپانې لکندهارا د اورزګان لور ته د لوی لارې پر سر د افغان ټاکنو د عملیاتو مسله چیرلې ده. ورسپانې لیکي چې طالبانو د لارې د دې لپاره نیولې ده چې دوی غواړي د اورزګان مرکز ترين کوټ ونیسي. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په روسیو میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې د جګړو تمرکز پر هلمند دی، یاغیانو ناڅاپي پام ترين کوټ تاړولې دی. د ورسپانې په باور روس تر دې چې تیر کال د مارچ په میاشت کې د اورزګان امنیه قمندان متی الله خان ووژل شو، د دې ولایت امنیتي وضعیت کړکې چن شو او د ترین کوټ لارې نږدې له ټولو ولسوالیو سره بندې شوې دي. اوس چې د کندهار ترین کوټ لاره طالبانو تړلې ده، په ترین کوټ کې د خوراکي موادو بیې زیاتې شوې دي. د ترین کوټ کندهار د لوی لارې د پرانستلو لپاره د کندهار په شاولي کوټ او میانشین ولسوالیو کې عملیات روان دي. نیویارک ټایمز د دې جګړو په ترڅ کې د افغان چارواکو په وینا خبر ورکوي چې طالبانو ته تلفات اوښتي دي او افغان ځواکونه د هغو ماینونو په سلو بوختي چې طالبانو کړلې دي. د لویدیځ ویبلې ورسپانې بیا د یو افغان ژباړونکي د پناه اخیستلو مسله راخیستې ده چې په افغانستان کې طالبانو د مرګ ګواښ ورته کړی وو. یو بریتانیایي سیاستوال د خپل حکومت له لوري د افغان ژباړونکي ننګیالي داوودزي د پناه اخیستلو د غوښتنلیک پر ردېدلو سخت انتقاد کړی دی. د ګارډین ورسپانې په وینا په دې اشډاون د بریتانیا په خوانی سیاستوال او ډیپلوماټ چې لکلونو رئیس د هغو افغانانو د پناه اخیستلو په برخه کې اچي کړی دي چې په افغانستان کې د جګړو په ډګرونو کې ژباړې کړی دي، د داوودزي د دوسیې ردېدل غندلې دي. د ګارډین په وینا ننګیالي داوودزي درې کاله په هلمند کې له بریتانیایي ځواکونو سره ژباړه کوله، خو کله چې په بریتانیا کې د پناه درخواست رد شو او ترې وغوښتل شول چې له دې هېواده ووزي، ځان یې ووژه. بلې بریتانیایي ورسپانې ډیلی میل لیکلی دي چې نه ویشت کلن داوودزي قاچاقونکو ته پیسې ورکړې وې او په خواري یې ځان بریتانیا ته رسولی وو. داوودزي دې ورسپانې ته پخوا ویلي وو چې بریتانیا د دې لپاره د ده د پناه درخواست رد کړی چې معلومه شوې وه په ایټالیا کې د ده د ګوتو نقشې اخیستل شوې وې. د ورسپانې په وینا داوودزي ته ویل شوي وو چې په ایټالیا کې باید د پناه درخواست ورکړي.
د القاعده د پخوانی مشر د وشل کېدو له پنځم تلین سره په افغانستان کې د دې ډلې د بیا فعال کېدو په اړه اندېښنې پورته شوې دي. افغان او امریکایي چارواکو منلې ده چې د القاعده وسلوالو د افغانستان په یو شمېر سیمو کې فعالیتونه پیل کړي او په دې هیواد کې له نورو ډلو سره همکاري زیاته شوې ده. تفصیل له نوري اورو.
د القاعده د پخوانی مشر اسامه بن لادن له وشل کېدو پنځه کاله وروسته په دې اړه چې دغه ډله له نویو متحدینو سره بیرته په افغانستان کې پیاوړي کېدو په حال کې ده اندېښنې راپورته شوې دي. بریتانوی انډیپندنت ورسپانې په افغانستان کې د القاعده د حضور د پیوړی کېدو په اړه د دغه ډلې نوی جهادي متحدین د اسلامي دولت ډله او طالبان بللی دي. اوسامه پنځه کاله مخکې د 2011 کال د مې د میاشتې په دوهمه امریکایي ځانګړو ځواکونو د پاکستان پلازمېنې اسلام آباد ته نږدې په ایبټ آباد کې وواژه. امریکایي چارواکو د هغه وژل پر دغه ډلې سخت ګزار بللی و، خو په دې وروستیو کې یو شمېر امریکایي چارواکو په افغانستان کې د القاعده د بیا پیاوړي کېدو خبره کړې ده. د انډیپندنت په لیکنه القاعده بیا په افغانستان کې چې د نړۍ یوه ناکراره سیمه ده سر راوچت کړی چې له اسلامي دولت ډلې یا داعش او طالبانو سره جهاد مخته یوسي او د لویدیځ چې هڅه یې کړې دغه جګړې ته شا کړي، پښې بیا په دغه کړکېچ کې ښکېلوي. امریکایي چارواکو تر ډیره وخت د القاعده د حضور د پیاوړي کېدو په اړه راپورونه کم اهمیت بللی و، خو کله چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قوماندانۍ مرستیال جنرال جیف بوچانان پر دې خبرې اعتراف وکړ چې که تیر کال ته ځیر شي، یو زیات شمیر استخباراتي راپورونه په افغانستان کې د القاعده له 50 تر 100 پورې د غړو د حضور اټکل کړی و، خو کله چې موږ دا وموندل چې یوازې په یو کم کې د القاعده له 150 زیات غړي فعال وو، افغانستان ته د القاعده د بیا راګرځېدو پر مسلې ډېرې اندېښنې راپورته کړې. د شاوخوا 10 کیلومتره مربع په ساحه کې دغه کم د کندهار په لرې پرتې ولسوالۍ شورابه کې فعال و چې امریکایي ځواکونو د 2 ورځو شدیدو عملیاتو او 3 شپېته هوایي حملو په نتیجه کې بیرته ونیو. ویل کېږي چې دا د القاعده تر ټولو لوی کم دی چې په افغانستان کې موندل کېږي. د انډیپندنت په لیکنه د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د دې هڅه کړې وه چې وښيي القاعده بیا ډېره فعاله شوې او افغانستان ته یې جدي ګواښ متوجه کړی دی. هغه ویلي وو القاعده د لویو حملو لپاره ځان تیاروي، دا ډله د نورو شبکو تر شا فعالیت کوي، د هغوی ملاتړ کوي او خپلې تجربې ورسره شریکوي. القاعده نور زیاتې ویناوې نه کوي، خو هغه یو لوی ګواښ دی. په وروستیو کې ناتو په یوې څېړنه کې دا وموندله چې د القاعده وسلوال په اوس وخت کې د افغانستان په شاوخوا 40 ولایتونو کې فعال دي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادي راډیو ته که څه هم هغه سیمې چې القاعده پکې فعاله ده ونه خو دي، خو په افغانستان کې د القاعده د بیا فعاله کېدو مسله تایید کړه.
نژدې وختو کې بیا هم د القاعده ګونګوسه شروع شوی ده او په ځینو ځایو کې د مالی او همچنان د ترهګری ارخ کې ځینې فعالیتونه په افغانستان کې شروع کړي.
د انډیپندنت په وینا د امریکا ولسمشر براک اوباما هیله منو چې د خپل جمهوری ریاست په 2 دورو کې د 2 عراق او افغانستان جګړو په پای ته رسولو سره به د ځان لپاره په تاریخ کې خپل نوم ثبت کړي، خو لیدل کېږي چې امریکایي ځواکونه بیرته افغانستان په جګړه کې ښکیل کیږي. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جان نیکلسن سنات د طالبانو او القاعده د اړیکو د نږدې کېدو خطر جدي بللی او ویلي وو چې دوی به په دې هیواد کې د ناامنۍ او زیاتوالي ته په پام سره پر هغه مخکینی پلان غور وکړي چې له مخې راتلونکي کال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 5500 ته راکمیږي. د چارو یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره نړیوال باید په تیره بیا د هیواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره مرستې زیاتې کړي، کنه القاعده او نورې ډلې به بیا پر افغانستان خپل نفوذ ټینګ کړي. د ولسي جرګې غړي نذیر احمد احمدزي هم ازادي راډیو ته دا مسله مهمه وبلله.
د امریکا هغه کوم ژمنې چې د موږ امنیتي سکتور سره کړي، افغان دولت سره کړي، هغه سره ونه رسېږي، نو دا جرړې به تم غټېدلې سي او موږ رقم ته نیالګي ونه تر جوړېدلې سي.
انډیپندنت ورځپاڼې وړاندې د بریتانیا د پخواني صدر اعظم ټوني بلر هغه خبره راخیسته چې ویلی وو د مولا عمر په مشرۍ د طالبانو د رژیم لړنګولو وروسته به موږ افغانستان بیا پرې نګدو، خو د ورځپاڼې په باور دا هغه څه دي چې عملاً پېښ شوي. هغه منابع چې د افغانستان د رغولو او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو لپاره ورته اړتیا ده کمې شوې. د 352,000 کسیز افغان پوځ تشکیل د پوره کولو لپاره د نویو پوځیانو د روزنې پروګرام پت شوی چې په جګړو کې افغان امنیتي ځواکونو ته رسېدلو تلفاتو ته په پام سره د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د پرسونل د کمښت ستونزې راپورته کړې دي. په تیرو 12 میاشتو کې 14,000 افغان پولیس او سرتیري وژل شوي یا ټپیان شوي دي چې دا د مخکېني کال په نسبت افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په سلو کې 28 زیاتوالی دی. انډیپندنت لیکي نوی افغان ولسمشر اشرف غنی داسې فکر کړی و چې که په پاکستان کې د قدرت اصلي مرکز ته چې ویل کېږي طالبان حملو ته هڅوي د مرستې لاس اوږد کړي، نو هغوی به طالبان د سولې د خبرو میز ته کینوي او په دې توګه به شخړې پای ته ورسیږي، خو داسې ونه شول. افغانستان نن ورځ د پراخو جګړو په داسې ځای بدل شوی چې لوبغاړي ترورستي مختلفې خونړۍ ډلې دي.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې تېره شپه د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده، دواړو خواوو ته تلفات هم اوختي. همدا شېبه له سیمې زموږ همکار داود تپان را سره د تلیفون په لیکه کې دی. تپان صاحب، سهار په خیر. که د سید کرم د دې پیښې په اړه جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه. لکه څنګه ستا وویل، د پکتیا سید کرم ولسوالۍ بډم کند سیمه کې د افغان ځواکونو یوه پوسته وه، د پولیسو هماغه پوسته باندې د شپې په 2 بجې برید شوی. د برید په پایله کې د سیمې اوسیدونکي وایي سي پوستې نه په پوسته کې چې څومره وسله افغان ځواکونه وو، هغه 4 کسې وژل شوي او ځینې وسلوالو له ځان سره بولی دي. ولې د پکتیا امنیه قومندان مل پاسوال قادر ګل زدران اوس په سیمه کې دی، هغه وایي چې د سیمې ته تللی د شپې لخوا د
د پوسټې نه دفاع کړې ده او درې درې وسلوالو طالبانو مړي عمل ته پاتې دي او تر اوسه پورې د خپلو مړو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. خو قادر ګل زدران وایي چې د دوی هېڅ وسله او مهمات وسلوالو له ځان سره نه دي وړي او د دوی یوازې څلور کسه وژل شوي او دوه کسه یې سطحي ټپیان دي. بلې مراد سره
تپان صاحب بالعموم د سید کرم ولسوالۍ یا په عامه کې د پکتیا امنیتي وضعیت په دې ورځو کې څه ډول دی؟
مننه مراد صاحب. د پکتیا ولایت امنیتي وضعیت په مرکز کې او په اطراف کې د پخوا د تیرو دوو کلونو په څیر نه ده سي امنیت تر ډیرو لرو سیمو پورې رسیده. سیمې نامنه شوي دي. د پکتیا ولایتي شورا وکیلان هم وایي چې ډېرې سیمې دوی حکومت ته په نښه کړي دي چې هغه باید حکومت هغلته اکمالات ورسوي او هغه سیمې تر خپل پوښښ لاندې راولي. تاج محمد منګل د ولایتي شورا غړی دا وایي چې په ولایتي اداره کې په ولایتي نظامي اداره کې د امنیتي ادارو ترمنځ نه همغږي د دې باعث ګرځېدلې چې پکتیا ولایتي ولایت امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو سي او مرکز نه دوی ته مهمات نه ورکول کېږي. کله چې دوی د چارواکو سره خبرې کوي دوی وایي مهمات نه لري هغه وسلې او کسان چې دوی ته په کار سیمو کې د هغوی لپاره هغه شته ستونزې ټولې د دې له وجې دي چې مرکز دوی ته پاملرنه کمه کړې.
تپان صاحب اوس چې لکه تاسو چې ویل چې څو کلونو کې دغلته نسبي امنیت وو او لرې پرتو سیمو پورې امنیت وو، بیا هم په پکتیا کې د بیا رغونې کارونه وشول او که څنګه؟
په تیر یو نیم کال کې په پکتیا کې داسې یو پروژه نه ده پلی شوې د بیا رغونې په برخه کې چې هغه خلکو ته د دې ځواب سي چې مونږ یا ریپورت پې کړی یا مونږ لیدلی یا مونږ سیمې ته ورغلي یو چې خلکو ته څوک په نمونه کې وړاندې کړي چې حکومت د بیا رغونې دغه کار کړی دی. نو د نامنۍ یوازینی لامل هم دغه دغه کسان چې پخوا د بیا رغونې په پروژو کې مصروف وو د کلیو اطراف خلک هغه اوس لارې بدله کړې ځکه کار نه لري. وسلوال ورته پیسې ورکوي، څومره چې تحلیلګرانو سره زموږ خبرې شوې دي وسلوال ماشینه ورکوي او د ماش په مقابل کې هغلته په جګړه کې بوخت.
ډېر زیاته مننه دوستانو. داود تپانو چې د پکتیا د امنیتي وضعیت دغلته تېره شپه په سید کرم ولسوالۍ کې د امنیتي پیښې او په دې ولایت کې د بیا رغونې د پروژو د نشوالي په اړه د خلکو د شکایتونو پر بنسټ وروستي معلومات درسره شریکول.
د افغانستان مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادي رادیو خبرونې د موبایل ټلیفون لاره اوریدلی شي.
کدا افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوا او اته نوی دایل کړی د ازادي رادیو تازه خبرونه، راپورونه او تفصیحي پروګرامونه واوري.
د خوځو او ماشومانو د حقونو څېړنیز بنسټ له خوځو سره د زور زیاتې پر ضد مبارزې په نیت خپل لومړی ویب پاڼه پرانسته. د دې بنسټ غړو د سه‌شنبې پر ورځ په کابل کې یو خبري ناسته کول چې د دې ویب سایټ فعالیتونه به له خوځو سره د زور زیاتې په کمولو کې لویه برخه واخلي. تفصیل خان محمد سینس خورو.
د خوځو او ماشومانو د حقونو څېړنیز بنسټ وایي چې د دې ویب سایټ فعالیت چې د نقشې ترس په نامه یادیږي د خوځو او نجونو پر وړاندې به د زور زیاتې پېښې کمې کړي. د دې بنسټ غړو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د نقشې ترس د ویب سایټ د پرانستلو پر مهال وویل چې د هیواد ټولې ښځې او نجونې چې انټرنیټ ته لاسرسی لري کولی شي چې خپلې ستونزې د همدغه ویب سایټ له لارې له دوی سره شریکې کړي. د دغه بنسټ د جنسي زور زیاتی پر ضد د کمیټې غړی شهلا فرید د دغه ویب سایټ هدفونه داسې بیان کړل.
یو ویب سایټ که به نام نقشې ترس یاد میشه و
دا ویب سایټ چې د نقشې ترس په نوم یادیږي د جنسي زورونو هغه قربانیان چې لاروانی په لور د تحصیل او کار چاپیریال پریږدي او د وی قربانی سی په نوم نومول کیږي، دا ویب سایټ ورته یو مناسب ځای دی څو خپل ستونزې له موږ سره شریک کړي. موږ ورسره د همدې ویب لارې مرستې کولای شو.
مرمن فرید وای په دې ورستیو کې د هیواد په ډیرو سیمو کې لخصو انجونو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې شوي او په کار د چ پر ضد مبارزه وشي. د خځو ماشومانو د حقونو د سیړنیز بنسټ د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټولنه کې 93% خځې او نجونې له جنسي زورونو سره مخ دي او 90% په روزنیز چاپیریال کې له ورته ستونزو سره مخ کیږي. دا بنسټ دا هم وایي 90% خځې او نجونې په کاري چاپیریال کې له جنسي زورونو کړیږي. ورته وخت کې د یاد بنسټ رئیسه زرقا یفتلی وای چې د نقشې ترس د ویب سایټ له لارې خزون جون ته دا روزنه هم ورکول کیږي چې څنګه لزان دفاع وکړي.
زمانی که یک دخترخانه هم به آزار اذیت جنسی مواجه میشه، از
کله چی ونجلی یا شده ل جنسی زورونی سره مخ کیږي، پر رواني لحاظ زیان مومي. موږ له ځان څخه د دفاع ټولګي لرو چې دا ټولګي په انلاین توګه ده. موږ په دې برخه کې مشاورین لرو او نجونو او ښځو ته د ځان د دفاع مشورې ورکوي. دا مشاورین په دې برخه کې ښځې او نجونې روزي.
د ښځو ماشومانو د حقونو سیړنیز بنسټ وایي چې له ښځو سره اوږه لګول، په غږ کې نیول، غږ او شپېله ورته وهل، لارې نیول، ورته ځیر کېدل، په تلیفون او فیسبوک کې د هغوی ځورول او داسې نور هغه موارد دي چې ښځې او نجونې پرې ځورول کېږي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه خبريږي. خو اوس اتنی می بجی شوې دي. له محمد حدیث پردې څخه د مهمو خبرونو لاندې زورو.
د افغانستان حکومت وای پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې خپل هیڅ تعهد نه دی پر ځای کړی. د افغانستان او فنلند حکومتونو په فنلند کې د میشتو افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره د مذاکرو او همکارۍ د پراختیا موافقه وکړه. په خوست کې د انتخاباتو د سیمه ییز دفتر د ودانۍ د جوړېدو کار پیل شو. د بې سرحده ډاکټرانو نړیوالې ادارې له دې عمله چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا څلور دایمي غړي د دوی پر روغتونونو په حملو کې لاس لري شدید انتقاد کړی دی. امریکایي ټلویزیونونو خبر ورکړی چې سپینې ماڼۍ ته کاندید ډونالد ټرمپ د جمهوری غوښتونکو د خپل منځي انتخاباتو په ترڅ کې په انډیانا ایالت کې زیاتې رایې ګټلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په سوریه کې له روان تشدد سره هم د اوربند د بیرته ټینګولو هڅې ممکنې دي. او د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې په ناګورنو قرهباغ کې پرون سه شنبه یو وزری عسکر ووژل شو.
انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې را باندې ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زورې ده لېما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګر کوه ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو منې. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي وسې. دوستانو بیا هم زاج مل تورمان د انصاف په لټه کې د وی بل خبرونه په وړاندې کولو سره له تاسو سره يم. دوستانو په دغه خبرونه کې د رحمت الله په نوم زموږ یو اوریدونکو د ننګرهار ولایت له درې نور ولسوالۍ څخه اړیکه نیولې او خپل ستونزې را سره شریک کړي. دا چې د رحمت الله ستونزې څه ده راځي چې په ګډه واورو. زموږ
نوم رحمت الله دی، ولد ادم خان د درې نور ولسوالۍ ما او په خېوی ولسوالۍ کې په کرامې کور نیولې دی او دلته ژوند کوم. څنګه همدا دا چې زمونږ کور په پاکستان کې چې د طالبانو وخت کې چې مونږ دغه ځینې تلیوالدم ژوند کوله، کله چې زه دې خورا واوړې ځلم نو زما دا ځان مې په دې نظامي کې واچ اردو نه اردو ته رالم کمانډو ته. بیا هلته دا په پاکستان پېښور کې چې دماکه وشله هغې د وجې نه پښتنو باندې ډېر سختي راغلله. زما بچیان د بل چا په نامه باندې مې په مکتب کې داخل کړي وو. نو کله چې د مکتب کې پته ولګېدله چې دا خو پښتانه دي پټانان دي، زما بچیان مکتب نه ویستل. چې مکتب نه ویستل نو ما خپل بچیانو ته زنګ وهل، مال بچیا کډه را واخلې راځي. بیا زه تورخم پورې مخې ته تللی وم، کډه مې راوسله دیخوا. بیا دلته خو زه کور نه لرم، بیا مې خېوه کې کور ونیو په کرا باندې. بیا مې دا ماشومان ویوړل لیسې ته. لیسې کې بیا راته وویل چې دسې کار وکړه، د دې په سپارټو باندې د اسلام آباد ټاپه نه ده لګېدلې او دا وزارت د ریاست د معرف ته دغه ته لاړ شو. هلته عریضه وکړه چې دا ستا عریضه به راځي کې وزارت معرف ته. بیا هغه ځای نه بستا دا مکتوب درکوي، دلته لیسې ریاست د معرف باندې درکوي مکتوب. جلال آباد جلال آباد میں امنگ تو مکتوب را گئی منگ بداستہ معشمان داخل کو بیا جمع جلال آباد تلاڑ مال تو وزارت مہاجرین کی میں ریزو اکڑلا اگر جانے اریزو سرا دیدیو تذکیرو سرا دا مکتوب مر سرا را کو بیان وزارت مہاجرین تے مارے فکر ما وزارت مہاجرین کی دا مکتوب را کو چے دیدی مشکل وزارت معرف کے باید سل در سل فیصد حال شی دل تے جراغلا ما بس اندہ یو خبر دے چے سبا را غوڑو بچان دی بول سبا غوڑو کل وہ امضا پاتے دا کل وہ پلانی موین امضا پاتے دا کل وہ دے رئیس امضا پاتے دا کل وہ دے وزیر امضا پاتے دا اس کو سر بھی باندې نه پېږم یو نه هم مکمل کړه او لسم ته قتل او لهم لسم سنو خپل رزلټ د غیم راوړی دی نمرې م راوړی دی څو نمرې ګټلې زما بچان خپل لیسه کې مې اوس کینولې دی وند غ زیزی فری مکتب وای حاضرې کې نوم نه لري کورې ودان د لیسې مدیر نه هغه ویل بچان مکتب کې خیر دی راځي دی وای دی خو صدا کار کوشش وکړي چې بالکان داخل شي چې دا داخلي وشي چې دا تبا بیا دغه ته ځي یو لسم سنف ته ځي نو کورې ودان اغوز مکتب کې اچولې دي درسونه وای او داخله نه لري یعنی فالتو نه ځي هلته او نام خدا زما بچان د زمونږ د لیسې دولسم سنف والا عمر سره دغه نشي کولای مقابله نشي کولای تیار وخت کې دی واړي زه هماغه په ورځ غواړم چې امتحان دینه وخلي زما داخله په خاره ده که امتحان اخلي هم تر تابعدار امکان دغه چې مکتوب ورکړي د ریاست د معرف د جلال آباد باندې چې دغه الکان مکتوب رسمن ورکړي چې د الکان داخل کړي او که مکتوب ورکړي چې دا کسانو نه په معرف کې امتحان واخلې وزارت معرف کې ریاست معرف کې یا ما د لیسه کې امتحان اخلي هر چې د امتحان اخلي زه ورته حاضر امام ده ما درې ځلې ځال ته تلې ما زګه چې نظامی ما دونه موږ ته دغه د پسرلې چې راغله د دونه عملیاتونه په موږ باندې دي زه خپل هم فلحال په وظیفه کې ما او درې ځلې می اجازه دا غسه په ډېر مشکلات باندې زه خپل عسکرین تلې مال د وزارت په درویر کې تلې ما زما احترام نه دی کړی حتی د مالک لانجه مو کړل مالدا درویشی مونږ هغه تاسو حفاظت د پاره چې په چوکۍ کې ناز ده تاسو کار وکړي ټلویزیونونو کې ریډیو غانو کې همدغه تاسو وایي چې خپل بچان مکتب کې واجو عزت یو خپل بچان می په مکتب کې دي لاس کې اسناد لري صرف فرق دونه دی جلد ټاپنه دی شوی نو خیر دی که ټاپنه دی شوی دلته تاسو ټاپه کوي زما بچان پاتې نشي دي مکتبونه غوښتنه دا لرم چې یو مکتوب ورکړي پر ریاست مارې باندې چې زما ماشومان هلته په مکتب کې داخل شي چې رسمي شي هلته بے سرنوشت دی اسی زی مکتب دال درس وای هم مثال داخله نه لري رسمي نه دی
د انصاف پلټکه
در رحمت الله سوند مواوري دلان و مغختل چې د سوند زی دا واری په تړاوي د پوهنی وزارت له چارواکو سره دغه موضوع شریک کو د پوهنی وزارت د خبرونو مسول کبیر حقمل په دې اړه راتوویل
موږ لټول هغو افغان زكون کنه چې له بهر راځي یا قانونی اسناد غواړو هغه اسناد باید د کارندوی کی چې دوی واقعا درس ویلې دوی واقعا مکتب ته تللی او دوی واقعا ویلې اته یې مستن په درس ویلې دا د دې درس ثبوت او د دې درس شواهد موږ له ځانه نه صورت جوړولای او نه هم قانون مکتب اجازه راکړي چې په یوه امضا سره دي او چا نه کله نه دوره د درس تضمین کو بلکې د مکلفات د والدینو او د ماشومانو ده چې مخکې د افغانستان تراسي دوی پر دې پام کوي او پر دې فکر وکړي چې د خپل اولاد او ماشومانو مکمل اسناد ځان سره راوړي د خوندي امضا باید خوندي پیژندل شوی وي باید فزیکی وجود ولري قانوني وجود ولري حالته د معارف د موجودو نمائندګي او د افغانستان د کنسولګری ټاپل ځان سره ولري او دلته هم د مهاجرت اسناد وړاندې کی په ډیره خوښي سره موږ بچان جذبو او کچېره د اسناد نه لري متاسفانه زموږ امضا د قانون خلاف دلته راځي هیڅ کوم د اسناد نشي ورته امضا کولای او تر څنګه پراتونکي کې د دوی پر سابقه باندې بد اغیز کوي کله چې دوی سابقه قانوني نه وي کله دولسم نه هم فارغ شي لساره چې دوی اسناد ارزیابي کیږي کتل کیږي دوی ته مشکلات جوړوي
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سی ورشبلو یغې په سی ورشبلو یغې په سی ور شامدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم کوم چې ازریت وی
ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سی ور کړی
د انصاف پلټکه
قدر من اوریدونکو دا واده دیونه خبرونه چې تاسو واورید لا خدای دې وکړي چې د رحمت الله ورور د ماشومانو د خوانزي ستونزه هواره شي تر بل خبرونه مو په لویو بخون کې خدای سپارو خو پتلو تلو کې درته وایو چې موږ سره اړیکه کوي سي خپل ستونزه را سره شریک کې ان شاء الله موږ هڅه کوو چې تاسو ستونزه د مسول چارواکو تر وګونو ورسو دا اړیکو شمیره مده 09923 خوونه یو لري
د انصاف پلټکه آزادی
او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
ګرانو دوستانو او د ازادي او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو د سلامونو او شو هیلو په وړاندې کولو سره زه طاهر روشن تاسو د نن ورځې د دغه پروګرام اوریدلو ته رابولم. قدرمنو اوریدونکو باید یادونه وکړم چې موږ تل هڅه کوو ترڅو ستاسو ګرانو دوستانو پیغامونه په بشپړه توګه خپاره کړو او په دې هیله یو چې ستاسو غږ د اړونده چارواکو غوږونو ته ورسیږي او د امکان تر حده ستاسو د غوښتنو، ستونزو او وړاندیزونو د حل یو لاره پیدا شي. خو ستاسو ګرانو اوریدونکو څخه زموږ هیله دا ده چې خپل پیغامونه په واضح او د هر تر امکانه په لنډه توګه ثبت کړي. نور نو تاسو انتظار نه پریږدو او دغه دی ستاسو د پیغامونو په خپرولو پیل کوو.
ډاکټر صاحب تقریبا زما د شل کال کېږي وچ ټوخ کېږي، نه بلغم ورسره شته او نه هم بل شی ورسره شته. څه وخت شي یخ شی یخې اوبه یا داسې یخ شی وخورم بیا څخم او که چېرې ګرمې اوبه یا ګرم شی خورم نو بیا نه ټوخم. نو دا مرضي تقریبا د شل کال څخه کېږي اوس فلحال زما عمرشي اته دېرش دی. نو خو دوا نه هم کړي دي، هغه پایده نه ده کړې. اوس داسې شی نه رامعلومېږي کوم شی وکړم یا څه راکړم.
ګران وروره تاسو خپل نوم هم نو یاد کړئ، خو په هر صورت باید ووایم چې ستاسو دغه ستونزه چې روغتیایي ستونزه ده تاسو کولی سئ د ازادي راډیو د روغتیا په پروګرام کې طرح کړئ. دغه پروګرام د یکشنبې په ورځ د افغانستان په وخت د 2:30 بجو څخه تر 3:30 بجو پورې خپرېږي. نو تاسو کولی سئ دغه خبرونې ته ټلیفون وکړئ او خپل روغتیایي ستونزه هلته بیان کړئ او دغه پروګرام میلمه ډاکټر به حتماً تاسو ته مشوره درکړي. دغه پروګرام مستقیم شمیره دغه دی 0-9-9-2-3-5-0 او یا هم بل شمیره 0-0-8-2-2-5-5. نو ستاسو د ناروغي د ژر علاج په هیله بریالي اوسئ.
السلام علیکم، زګل خان یم د هلمند ولایت نه دالو ولسوالۍ څخه. زما دا خواهش دی چې د غمر د مرجع په لارې په نمبر باندې ول خرځاته دا په سیمه راځر دی دا سم سال پتی پراسي چې موږ ضرورت لري مریضان یا کار لرو ضرورت لپاره زو دې مزاګر دی په مسکار کې په پوښتنه کې نو دا او باید به خپل حکومت خپل کار خپل وي چې مثال یا حکومت ته جوړ کړي دا په ځای دا غوړ ما د لوړ مخاومت څخه دا خواهش کوم چې دا خپل اکثر ته یو ولایت ورکړي او لاره برابر کړي. والسلام به احترام د پیغام د نشرېدو په هیله. السلام علیکم.
قدرمنو دوستانو، زموږ یو شمیر اوریدونکي کله کله زموږ د بیلابیلو پروګرامونو توپیر نه کوي، یعنی د یوې خبرونې پر ځای بلې خبرونې ته ټلیفون کوي چې هلته به ستاسو غوښتنې او ستونزې نسي حلېدلی. د مثال په توګه زموږ دغه ګران اوریدونکي د ازادي اوریدونکو خبرونې ته ټلیفون کړی او داسې یوه غوښتنه یې کړې ده.
ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته اول سلامونه وایم. برسل الله ما ته دي هارون باچا په اواز سندره نشه. والسلام خدای په امان.
نو ګرانو وروره که چیرې تاسو غواړئ خپلې د خوښې کوم سندره واوري نو لطفا د خوشکولو سندرو پروګرام ته ټلیفون وکړئ. دا پروګرام هر ورځ د غرمې د 12 څخه تر 2 بجو پورې خپرېږي. نو تاسو دا پروګرام ته غوږ ونیسئ او د هغه په ترڅ کې د ټلیفون شمیره هم اعلانېږي. نو تاسو لطفا دا شمیره یادداشت کړئ او بیا همیشه هلته ټلیفون وکړئ. تاسو ته خوشاله ژوند غواړم.
یا سلام علیکم، زه عبد السلام د هلمند ولایت څخه د ازادي رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. بعد سلام دعا زما مشکل و پیغام د غدی ته محترم رئیس جمهور خاص څخه چې د هلمند ولایت د کم دولتي خلک چې یا مایب شوي دي یا زخمی شوي دي یا مثلا تقاعد شوي دي د دې او ته هیڅ خاص پاملرنه نه ده شوې، باید دوی د دې پاملرنه ورته وکړي. بعد سلام و دعا می دغه پیغام دی چې د هلمند د ولایت د خلکو سره کوم ژمنې چې سوي دي هغه ژمنې نه دي عملي سوي. خلکو د معیدینو حقوق تر پښو لاندې کړي دي، دولتي معیدینو ده. نو باید دوی ورته یو نمره مځکه ورکوه چې د یوې نمرې د کرایې وس دوی نه لري توان و طاقت. وسلام به احترام باید زموږ پیغام خپور کړي د ازادي راډیو د لارې. سلام
السلام علیکم،
زه لکم دار ولایت څخه ابناتی خبره کوم سوله جته نه وای چې سوله په ځکه چې دا اساسي قانون ومنه یو څه باید طالبان د خپل شرطو څخه تیر شي او حکومت هم د خپل شرطو څخه تیر شي چې یو اړخ د سعودي بازار امن سي بیا به ورسته پردا عباس کې نشته سوله بیا به د سعودي خبرې سره کوي او بلکې د شرطونه یې او باید ډېر شرکو څخه حکومت هم تیر شي طالبان هم تیر شي بیا سوله بند سره کوي چې بې له دې څخه سوله بند سره نه شي راتلی. وسلام په احترام.
زدا آزادی رادیو فن اوریدون کیم زدا خپل پیغام د آزادی رادیو ته د هلمند ولایت څخه پیغام زما په نظر طالبان صلح غواړي خو طالبان د پاکستان په لاس ورور یا غمل دي د صلح اختیار واس نه لري که هر طالب چارواکي د صلح ته زړه شي یا د صلح اندیشنه په ځل کې راوږي د خبر شي دي سم د لاس یا وژني یا ګرګي یا زندان تاسو نو ورور به نه ملګري او حکومت هم دا خواهش دي چې بین الملل د لارې د امنیت شورا له پاکستان دا دایوادي نه زور واچي یو ځغه راځي چې طالبان سولي ته ورته چې طالبان سولي غواړي بالکل غواړي خو دی واک اختیار نه لري د بل فلاس ګر دی. والسلام.
السلام علیکم. زه محمود د کندهار ولایت مرکز سنجوي څخه خبر کوم. ما د ټوله ولست ټوله افغانستان د مشران څخه مداهله ده چې موږ د کوم موږ ملک تجارت د پاکستان لارې کې او د په کراچي په سمندر کې یا پر د وړي او ماسل په وځ کې وي نو د پاکستان د ولس او د ټولو حکومتي چارواکو باندې هیله ده چې دغه د پاکستان کوم تجارت موږ هم په لارې کې بل ځای کې ته باید پر دا باندې هم بندي ورګي. والسلام. بای سلام.
دا 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 زبی رادیو څه زدا پیغام لرم چې د سنگین د ولسوالۍ ته دا خبره کوم چې زیات خان میزم چې دا موټروانانو د کده سنگینی او کده زنداوري او کده کنداري او کده زرجو کې ساګور ته زدا پیغام لرم د زبی رادیو چې دا موټروانان دی را کړی ارزانه کې او د خیر څخه د مازه کې ارزانه دي مونږ کړی اړه کړی. والسلام. دا زادی رادیو څه زدا پیغام لرم او چې دا غتیل ډیر ارزانه سی دی دا مټروانان زلم کوي را کړی دی ډیر ارزانه کې اړ یو معنا د ستړي زر کې دی د افغانستان خلک دی ستړي دی دا غتیل ارزانه دی او کړی هغه کړی دی او دا زادی او تر خبره درته کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم. روز ما نظر خدا دا چې افغانستان کې تر سپور اسلامي نظام راغلی نه شي نو واقعي اسلامي نظام هیڅ کله ما من نشي راتلی. دا نور ټولې خبرې هسې چور ده بېځایه دي بې خصوصي هېڅ معنا نه لري. وخت ضایع کول د وخت کوشي ده. پاکستان نه امن غواړي یا امریکې نه غواړي یا د روس نه غواړي یا چین نه غواړي ټولو دنیا ته امن به الله ورکړي او الله به په اسلام هغه وخت امن ورکړي کله چې الله خوشحاله شي. السلام علیکم.
مزدا خواهش د کندز ولایت د تاسو ولسوالۍ زغې زم مزدا وا کوم د میرا وا د ولسوال د والي صاحب د وړو مقامات وزیران سره د امریکایانو په کندز کې زغو خواهش ده چې د مزدا تاسو ولسوالۍ کې د غار بچان کمال او جمالک چرسان ورته وای د غور دوای په مزه وبړې کړې د 230 کوړې پاک ونه ولا او د وزیران ټول وړو مقامات خبر کړي دغه څنګه چې مزدا غم وخوړ شي دا په جدي سره دا لن دا معلومات واخه دا جواب وخوړ شي دا سوال
دی. الو السلام علیکم. زه عبدالحکیم د کومز دا ولایت د دشت ارچی د ولسوالۍ څخه دا پیغام سپتوم. پرون چې د باغلان کم وکیل او د شهروال مرستیال کم میلمانه و هغه حقیقت ویل چې د دې مظلوم ملت سره تبعیض کیږي 15 کیلومتر شاه د خط وشتل کیږي. دغه حال عینی د اشتارشی کول سوالی کې هم دی او ټول کوروته وبا ورل کړی دی د مسلمانانو کښونه او د مسلمانانو اویلی مکمل پر دابن مخ راوړولې. نو خواهش مې ده چې ما پیغام ژر تر ژره نور مقامات سره شریک کړي. والسلام.
نامه دې فاطمه مریم د ولسوالۍ خلک ته متوزو ته چې وسوځم کړم. السلام علیکم. جو کاشتون کتابر سیوی از ست لحظه جی اشرف خانی او دکتر عبدالله تهم و رسیو جی او گوز ما دا دکتر عبدالله او اشرف خانی سخده ارزو دا چی تاسی کمم یاربانیو که دکتر عبدالله چو ایران تا سفر ولده وی او د خپل افغاني بندیانو پر برابر د خبرو ورسره شریک کړ د تبادلې پر برابر چې زموږ د افغانستان بندیان چې زموږ ته وسپاره سي او د ایران د تاسو ته وسپارو. خیر خو هغه خبره هم سرته ونه رسېده او بل تا دا کار ولې ونه کړې؟ خپل د ملت پر برابر باندې چې زندانو ته ورغلی وای او د دې زندانو د زندانیانو معلومات و تا ته خپله حاصل شوی وای چې د افغانانو زندانیانو سره سره کوم عمل او سره کوم رویه کېږي. په کلو کلو په 15 کاله په 4 کاله په 3 کاله دا بندیان ناست. خو هر کوم دوسیه چې ولري د دوی محکمه لاندې کېږي. 15 کاله 16 کاله 4 کاله 3 کاله دوی ناست دي. بعد هغه محکمه کېږي یا 10 کاله یا 10 کاله یا 15 کاله یا عبدالعباد دوی محکمه کېږي. مهرباني دې کړی وای ته به وزنه وای دا بندیان به ګرځېدلی وای یو څاوی د دې حالات ځان تاسو کا وي چې حالې دې څه واره دي. په ایران کې چې دا انجلۍ وو وجه سول د ایرانیانو لخوا څخه د هغه په اړوند باندې هم تاسو هیڅ خبر ترلاسه نه کوي او مهم سلام الله علیه وسلم. بله السلام
علیکم. زهر بلا د هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. ما سلامونه د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ورسیږي، خصوصا اشرف غنی صاحب ته او ډاکټر عبدالله ته. ما پیغام دا دی چې دوی د افغانستان د بندیانو په اړه چې په ایران کې بندیان دي د هغوی د محکمو په اړه ولې د ایران د دولت د حکومت معلومات نه کوي او د دوی سری پوښتنه وکړي چې دوی ولې ناست دي او د دوی محکمې نه کېږي. ما خپل ورور په رفسنجان ښار کې بندي دی دا کل کېږي چې بندي دی د محکمه نه کېږي بغیر له کوم مشکل څخه. نو پر دې بر علاوه نور هم داسې بندیان شته چې د دوی محاکمې دا 1 کال کېږي یا 2 کاله کېږي څوک بندیان دي او د دوی محاکمې نه کېږي. نو زما خواهش او هیله او ارزو د دوی څخه دا ده چې د دې په اړه معلومات وکړي د ایران حکومت څخه چې د دوی محاکمې ولې نه کېږي. وسلام.
زما نوم عبدالله دی. فراه د ولایت څخه زنګ وام. دغه سربازان چې وایي 3,200 سربازان دي، حکومت یې ولې معلومات نه کوي چې معاشونه اخیستل کېږي؟ 3,200 د خدای په امان بله مو وخت نه نیسم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما سلام یې ټول ازادي دین ته کوم کوم کې دا ورسیږي. نو سلام صاحب د نو خپل رښتینی صدر د تاسو سره ته د کې شو د جنگ په اړه کې شو نه د میدان کې نه ولتل ان دا به د ګنون ولا ته مرو سره چې په 5 ساره جنگ یو ته را نه لږ نه وخت نه د اشرمن صاحب دا د دې نه نه ورسی. سلام.
انیا زه خان روزګان د ولایت د خالی ما وټول افغانستان او مشران ته دا اعلان کوي چې پاکستان او مساکا کوتي په خپل جوړ سره شروع را غوږی چې جوړ نه راځي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د کندهار د مشابه د شهر څخه خبرې کوم. دغه د کابل پیسه چې کوم موضوع د پټاو چې وسوم نو په دغه کې ډېر مسلمانان په شهادت ورسېدل. کوم خلک چې ناست دي چې دا وخت شالي پکې دا په تاسو مسکرې دی او په ډېر به شرمس له شرمې سره قبلې وای دا موږ وکړي. نو دا یوازې ما زغ نه دا د ټول افغانستان د خلکو او ټول وطنوالو د خدا زغ چې خوردي هغه دې دې چې ګورته ورځي دا الله وکانون ته ورځي او ناس به متمنه یا په کوټه کې ناس یا په چمن کې ناس دي. ته خوشاله چې زه جنت زنګم الحمدلله او ته د وزخ ته روان ټول اسلام ټول مسلمانان ټول علما په دې خبر دي تو د وزخ ته روان د ټول مسلمانانو شهیدانو قاتل یې او ټول مسلمانانو ته معلومه ده چې شراب خور پنجابي غلام یې او ان شاء الله د وزخ ته په نصیب دی او د ټول مؤمنانو مند خوند چې تاسو په شهادت ورسول تاسو سره ته ناس په ځای ټول اسنه تیرې د جنت کې قدر ځان بوله ته د جنت کې قدر نه الحمدلله د وزخ که قدر ټول مسلمانان ته معلومه ده چې مسلمانان کښنه سږه دا تاسو شهادت ورته دا کوم څه نه کوي دا الله پاک او د قران دا قانون دی دا د قران څه غلط استعمال قران دا کوم نه الله پاک وای نه قران وای کدا الله دشمنه د قران دشمنه د اسلام دشمنه د افغانستان دشمنه دای د جهنم دی د ټول افغانستان د خلکو د سبب دعا ده الله پاک مو دوزخ در ځای ک زما دعا ده زما ټول وطن دعا ده تاسو د الله او د الله د قران دشمنه نه یاست د الله دشمنه نه یاست او د الله د دین دشمنه نو تاسو نه تاسو په خپل شایسته کوته کې دا پروګرامونه څنګه تیروي چې موږ مجاهد دا جهاد نه دا متفاد وکړي دا مو د افغانستان مؤمنان مجاهدین خلک په شهادت ورسول ان شاء الله تاسو جاز اق تاسو ځای بوم هغه جهنم چې الله پاک تاسو مقرره کړی دا غزه ته روان یاست خوشحالي مکوي د جهنمیانو بس ما له خاصه دا پیغام دی وټول وطنوال وټول کوم ته خدای په امان په مخه مو شه
دنه راهر ولایت څخه د خانجان خون کې د مرکزی خوی اوسیدی که او د توکل بابا د لسی برحال خون کې دا پیغام سپتوما د ګلل جوشا چې هغه چارواکي چې د پاکستان په رهبری سره افغانستان کې انتحاری حمله کوي هغه باید هم اعدام شي و سلام
سلام علیکم زاد الحمید دلمن ولایت خبر کوم در ټول آزادی کار کون کو تا نیک اعلان سلام نو وای بعد له سلام ما یو خپل دغا د شورو طالبانو شکدي دغه د اسلام حرف او د طالب تک جنه ها خاصه دغه د دشر نو مرکر سي چې د اسلام سره هیڅ تعلق ونه لري او د اسلام له ټکداري سره د اسلام ته کداران شه دی ځان بولی باید له دغه سره هیڅ تعلق ونه لري ولې دا سیاسي مخه تخدان رسي او استخبارات د دنیا کې ستیل دی ورو غلا ټول ملت ته تباہ کو ټول ملک ته تباہ کو دا ټول اسلام ته تباہ کو د خلکو او ورو غلا لږونه دا ټکای لري چې بل په کابل کې سه حمله وکړه زموږ ځا کرے او نتی پر ورو پرته وي او ورو غلا خلکو کیمرې ورته نیولې وي دا د دوی اخبارات د مرګ وکړ دا د دوی خوندې مندې د مسلمانې او سلام
قدرمنو دوستان دا هغه پیغامونه چې په دې ورځ کې تاسو د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په دسګه کې ثبت کړی و نو په دې هیله چې تاسو ژغ د مربوطه چارواکو تر غوږه رسیدلې وي او تاسو د یو شمېر اوریدونکو ستونزې حل شوې وي د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي غواړم یو یادونه وکړم چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو د ثبت سیبیو پیغامونو پر اساس جوړ شوی دی نو ستاسو د آرام او سوکاله ژوند ښه روغتیا او خوشحالي په هیله تر راتلونکو خبرونه د خدای په امان
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5 Thank you.
Yo, yo, patarán.